دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمو او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې دي د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي، او د امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو پلاوی سره نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له سیکرټري تهمینه جنجوا سره ملاقات کړی، او د پاکستان او افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې اترې کړې دي. ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد به وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له مشر سره هم لیده کاته وکړي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې دي د وروستیو بردونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. دا غوښتنه د اپریل پر 14 په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رابلل شوې غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رډیو ته وویل:
جنگ زموږ پر دې وطن خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی، او له باپه ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دې ودرېږي، د دې د معلومات وسي، تحقیقات دې وسي، جوډیشل کمیشن دې جوړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 14 په سنځاوي کې د شپږو لیوزو تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګواښ کړی دی چې که تحریک انصاف د 13 آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به ور ختم کړي. نوموړي د اپریل پر 14 د سند په خدابخش ګړی کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تلین غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې دي:
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د 13 آئینی بدون له وجې وفاق دیوالیه شوی. زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د 13 آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو.
بلاول بټو زرداری دا سرګندونی پر داسې مهال کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 13 ویلی وو چې 13 آئینی بدلون وفاق دیوالیه کړی دی، خو وروسته بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی وو چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ نیت نه لري. د جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې درمزکلاندې بم په 14 کې یو شزه ژوبل سوې ده. د سیمې یو انزامي چارواکي د نومونو شودلو په شرط مشال رډیو ته ویل دا پیښه د اپریل پر 14 په کورم ګرړي کلی کې سوې ده. دوی ویل د دې شزې پښه ژوبل سوې او روغتون ته رسول سوې ده. په جنوبی وزیرستان کې اکثره درمزکلاندې بمونو 14 کېږي چې پکې تر اوسه لږ تر لږه 95 کسانو ته مرګ ژوبله او وشې ده. په دې 14 کې وخت نه وخت ته امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله رسېږي. تر مزکلاندې بمونو پر ضد ولسي مظاهرې هم سوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې له سیمې څخه د دې بمونو د پاکولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د اپریل پر 14 په جاري سوي نوټیفیکیشن کې ویل سوي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو او د پاکستان مسلمي ګوند مشر شهباز شریف نوم یې د هغو کسانو له لیست څخه ایستلی چې بهر هیوادونو ته سفر نسي کولای. تر دې وړاندې د مارچ پر 26 د لاهور های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ د شهباز شریف پر درخواست د اورېدنې پر وخت د نوموړي نوم له دې لیست څخه د ایستلو امر کړی و، او بیا یې وفاقي کابینې هم منظوري ورکړې وه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د عدم تشدد د فکر مخکښ مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مزار بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د ننګرهار د والی دفتر تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي چې د باچا خان د مزار د بیا ودانۍ کار پرون پیل شوی، او دا چارې به د 50 میلیونه افغانیو په لګښت په یو کال کې سرته ورسیږي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلی د پیشي پاړه له تهران وضاحت غوښتي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اپریل پر دریمه د افغانستان د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ورباندې ایرانیو سرتیرو ډزې کړې دي. تهران رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایرانیو ځواکونو د 2018 کال په سپتمبر کې هم په فارس ولایت کې 15 افغانان وشتلي او وژلي وو. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر 4 په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناسته وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل، د سولې هر هوکړه باید دا باور کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
The presence of international forces is part of these
negotiations. د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقه ملاتړ وکړي پر بیلا بیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو.
نموړي دا هم ویلي چې د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې به د وروستیو کلونو لاستراوړنې نه ځای کیږي. او په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکیې په سمدستي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونې نیوکې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د هغه د ترکیې سیال مولود چاویش اوغلو پر لیدو کتو یې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکیې سیال ته خبرداری ورکړې چې په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباکونکو پایلو سره مخامخ شي. ترکی دا بیان رد کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به لسرا زیرو.
نن ته جمعه په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.9 روپۍ، یو یورو په 1.6 روپۍ او په 1.2 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 8.5 روپۍ اتیا پیسې او په 9.5 روپۍ لس پیسې، د سعودي عرب ریال په 8.5 روپۍ اتیا پیسې او په 8.5 روپۍ، او یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي په 1 روپۍ واتیا پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي ارتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم شل، بنو کې 14 او 21، ژوب کې 13 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سیکرټري سره لیدلی دی. په بلوچستان کې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د نامنیو پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو خبرداري ورکړه دی چې که حکومت د 13 آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو پر ضد به احتجاجي مظاهرې پیل کړي.
یہ وزیر اعظم پٹو شہید کا آئین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا حکومت ختم کر دوں گا.
ٹاکر شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نن خیبر ته ورشي. د قبایلو کې د یو شمیر ګوندونه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری کوي او ځنوې نوماندان هم اعلان کړی دي. او په هارون باچا هنری ګړې کې د حیات افغان خبرې او سندرې اوري. لو مشال رادیو سروسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په اسلام آباد کې د هغه هیواد له د بهرنیو چارو له سیکرټری تهمینه جنجوه سره خبرې کړې دي. له اسلام آباد را سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب په خیر راغلی، هرکلی درته وایم. او کدار ته وایي چې زلمی خلیزاد تر اوسه پورې له چا چا سره لیدلی دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څه ویلی دي؟
ډیره مهرباني تاسو زلمی خلیل زاد هم نن د پاکستان ګورځنی سفر شروع کړی دی او د خپل خبرو آغاز په خارجه وزارت کې د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا سره کړی دی او د بهرنو چارو د وزارت ترجمان ډاکټر فیصل فقط دومره ویلی دی چې په دې خبرو کې په افغانستان کې چې کوم د روغ جوړې غو پروسه ده د غې پر مخ بوتلو د لپاره د غې په جاج خستلګي په غې باندې خبرې کیږي او دا هم ویلی شوې دي چې د لګشي ورسته بیا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره هم ویني او نورو چارواکو سره هم امکان دي چې د خبرې وکړي. نو بنیادی د خبرو دلته غو موضوع د پاکستان کې چې کله زلمی خلیلزاد وی یا نور امریکایان مشران چارواکي وی نو د پاکستان رول غواړي چې یو خو په افغانستان کې جنگ بنشي پاره کې وسره دي همکاري وکړي. اوس چې کوم لوی چیلنج دی کوم مشکل دی هغه طالبان افغان حکومت سره خبرو تکې نول دي. زمان دا نظر دی چې په اسلام آباد کې کوم غونډه کیږي نو ضرور به یو وار بیا دا غوښتنه کوي امریکا چې پاکستان سره همکاري وکړي که طالبان تر اوسه پورې انکاري دي. بل دلته د دې سفر نه وړاندې دلته ځنې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې وه مشاد ریډیو ته ویلو چې پاکستان به تفصیل غواړي د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ چې کومه تیره غونډه شوې وه د پنځشتم د فبروري نه تر د مارچ د 12 نیټې پورې د تور نه اوږدې خبرې تر څو چې دا شروع شوي کله شروع شوي دي نو تفصیل به غواړي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په کومو شیانو باندې پرمختګ شوی دی څنګه جوړجاړی ته نږدې شوی دی نو دغه تفصیل به غواړي. دا خبرې دي او څنګه سفر نن شروع شوی دی نو کېدی شي نور جزئیات او تفصیلات وروسته بیا د دې سفر په پای کې هغه د امریکا او د پاکستان طرف نه امکان چې هغه اعلان شي.
سید چې کله بیا هغه اعلان شي نو تاسو سره مګروستو هم په خبري غړې کې رابطه وکړو او تاسو به راته نور تفصیل هم راکړي. ډیر زیاته مننه طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوردونکو په بلوچستان کې یو شمیر غوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون مېشته سیمو کې د ورستۍ او نامنۍ پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې لړ کې پرون په ژوب کې غنډګوندي زغونډه وشوه چې جمعیت علماء اسلام فی وربللې و او په کې د عوامي نشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند مسلم لیگ قاف او د ځینو نورو غوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ. په عین وخت کې په سنځاوي کې د مارچ پر شلمه د لیوي ځواک د سرتیرو تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت د پرونی غنډګوندي غونډې پاړه سندي ویلي. ظفر خان معلومات راکوي.
په ټولګوندیزه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نور ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي. د دې د معلوماتو دي تحقیقات دي وسي جوډیشل کمیشن دي جوړ سي او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبې ولس دې شي.
د مارچ په شلمه په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوی وو. د پیښې وروسته ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګوندیزه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
دا من سوالونه دا کړی او ان شاء الله کدا نو که پر مخ هم حالات عمر بیا دا جرګې کو او دا قبایلی مشران او دا سیاسي پارټي دا زموږ یو आवाज دی ټولو مرتبه خپل وطن امن
غواړ. د فبرवरी په 14 مه په لورلای کې په یوبریټ کې د اف سی زواک 2 سرتيري وجل شوی وو. لدې وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د بریټ په نتیجه کې پولیس سرتيرو ته مرګ جوړه او وختي و. د بدامنۍ د پیښو زد د یو پرلت ورستو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ ارمان لوړې هم وجل شوی وو. د هغه د وجنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطا رحمان په زد د اپریل په لومړۍ ولیکل شو. د بلوچستان په پښتون مېشتو ضلعو کې تر اوسه د بدامنۍ په رمسته شوی زیاتره پیخو کې سرکاري خلک پنه شوي، خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولي کوي دا پښتنه مې د سیاسي چارو پو رفیع الله کاکړ مخې ته کې خدا هغه وای
حالات هغه لیول خرابې ته نه دی رسیدلې چې نه کښنی پیښ روان نو داخله غدا وای چې د دې کوس مخنیوي نسیوه نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر شو خلګ دا وام لري دا ویره لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ دا دلته چې خلګ راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جو په پرونی ټولګوندي زغونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبه په اړه دریز مخه تراغله خو لدې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیښه په ضد د ولسی احتجاجونو په خبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې ځنی سیاسي ډلې پر دغه پیښه سیاست کوي.
د ظفر کریمی رپورت موریده د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې ک د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه او د هیواد اقتصادي حالت سم نه کړ نو پر ضد به پراخ احتجاجي خوځښت پیل کړي. د خبره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداري پرون د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تلین په مناسبت غونډې ته په ویناګانو کې وکړه. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د پیپلز ګوند د مشرانو سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې آصف زرداري او بلاول بوټو زرداري دي په دې ډول ویناګانو باندې ځان له احتساب نشي خلاصولی. احمد الله رپورټ لري.
د سند صوبې په ګړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلوېښتم تلین په مناسبت جوړې ایوې جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداري وویل چې وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي. د نوموړي وینا وه هغه وخت راغلی زما خویندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واکه لرې کړو. کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغلی نو ډالر څلوېښت روپۍ ګران شو، خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول، د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه، خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته. نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ ځکه چې د دوی کور ته د لیږلو وخت راغلی دی. جلسې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداري هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون لوجې وفاق دیوالیه شوه. عمران خان او د هغې چار چاپیره خلک وپیژني ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي. زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو. د آصف زرداري او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری وویل تقریرونه کولو او دړکی ورکولو لوجه دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلې. کنن ذوالفقار علي بوټو ژوندې وي نو د پیپلز ګوند پر ضد به د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړي وي. په ګړی خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداري د مارچ په شپږشته ماده حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانې پورې ټرین مارچ هم کړي وو.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر جمرود ته ورشي او هلته جلسې ته وینا وکړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وایي تمه ده چې وزیر اعظم به د سیمې د بیا رغونې لپاره د ځینو پروژو پیلولو اعلان هم وکړي. فرهاد شینواری له اپریدی سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د عمران خان ورتګ لپاره یې څه تیاری نیولی.
دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده جی چې عمران خان د ایز وزیر اعظم د خیبر ایجنسی دوره کوي او دلته موږ ته د یوې جلسې اهتمام کړی دی.
اقبال صاحب دغه خیبر قبایلی ضلعه ډیره زیاته ځپل شوې ده. لس کاله په دې باندې جګړې تیرې شوې، خلک بې کوره شوي او اوس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راځي نو هغوی سره څه داسې منصوبه شته چې د خیبر ضلع لپاره به هغوی په دې کې اعلان وکړه؟
ګوره د ټول نړم بے خبر خدا دا چې قبایلی اضلاع دا خو یو بفر زون و دا سپیشلی د کرپشن د اډو په تور باندې استعمال شوی دی. اوس موږ د عمران خان دا عمل اپریشیټ کوو چې ټول نړم بے د قبایلی علاقو دورې شروع کړی دي او دا د دوی ریهبیلیټیشن، د دوی ډیولپمنټ، د دوی ایجوکیشن او خصوصي توګه د قبایلو معیاري زندگی کېدو د د مقصد دی او د باجوړ نه اوس خبر تر روان دی. موږ دا امید لرو چې ان شاء الله دلته به میگا پروجیکټ اعلان کړي او په بل ورځ د دې کې کنټینر چې کوم وو 500 عرب روپے اعلان کړی دي. زوین چې دا لګولم د موږ د علاقو د ادارو زموږ د پارډیو له چیلنج دی.
تیر حکومت کې پاکستان چې کوم پخوانی وزیر اعظم د شاهد خاقان عباسی راغله او اعلانونه یې کړی وو، خو په هغې باندې څه عمل ونه شو. او عام قبایلو کې هم دا تاثر دی چې وزیر اعظم راشي قبایلو له دلته کې اعلانونه وکړه خو بیا هغه سې عمل په نشي.
دا خو تاسو بالکل سمه خبره کوئ چې د قبایلو سره همدغه دوکې شوي دي، همدغه چې کوم دی تقریرونه او تصویرونه اخیستې شوي دي، او هغوی ته بیا ډیولپمنټ نه دی شوی. په دې باندې زه تاسو سره اګریم، خو د انصاف حکومت او د عمران خان ویژن د دیشي خلاف دی، د دې اعلانونو خلاف دی. عملي طور باندې به موږ دا ثابتو.
په قومي اسمبلی کې مو د خیبر له استاذ اقبال پردي سره د فرهاد شینواري مرکه اورېده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د مسلم لیگون مشر میا شهباز شریف نوم له هیواد د ممنول خروج کسانو له لیستا یعنی ای سی ال د ایستلو امر وکړ. وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د لاهور های کورټ په امر کوي. سرر زهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت پورس داخله چارو وزارت په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر محمد شهباز شریف نوم یې بهر ملکونو ته د تګ د بندیز لیست څخه ایستلې. له دې وړاندې د مارچ په 26 نیټه د لاهور های کورټ دوتنی بینچ د شهباز شریف په درخواست د اوریدنې پر وخت د نوموړي نوم د لیست څخه د ایستلو امر کړی و، چې وروسته بیا وفاقي کابینې هم د دې منظوري ورکړه. د احتساب قومي ادارې نیب د محمد شهباز شریف پر ضد له آمدنه د زیاتو او ناقانونه اساسو لرلو په مقدمه کې د نوموړي نوم په لیست کې دا چولو سفارش کړی وو. او دغه دوران نوموړی له وړاندې د کورونو جوړولو په یوه منصوبه اشیانه اقبال هاوسنګ سکیم کې د 14 ارب روپو د درغلیو په تور کې د نیب په حراست کې وو، چې کله پرې یادې د احتساب ادارې د زیاتو اساسو تور پورې کړو. مشال ریډیو چې د سیاسي چارو تجزیه کار اسن اسکری نه د داخله چارو د وزارت په دې فیصله وپوښتل، نو هغه وی په شهباز شریف یوازې تور وو، نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه. دی وی په شهباز شریف تور وو، نو ځکه یې د هغوی نوم د دې لیست نه اخوا کړو. خو یو خبر ده چې کله پرې جرم ثابت شي نو بیا نوم وستل ګران شي، او بیا د عدالتونو ملتیا اغیستل ضروري وي. نو ځینې وخت داسې کیږي چې جرم پرې نوی ثابت شوی او دا وشي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وی، د قانون مطابق د شهباز شریف نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول ناسم وو، ځکه چې په نوموړي کوم جرم ثابت شوی نه وو.
قانون په نظر کې کوم غور نه بل لکه باندې الزام دی، باغ باندې دا غبن الزام دی چې دا غلا کړی دا او ثابت نه ده. او الزام چې دی نو لکه آئین چې دی، قانون چې دی، دا آئین د لاندې فاندامنٹل رائټس دی، بنیادی حقوق دی، چې ته د چا په حرکت باندې
د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو وخت په وخت په حکومت تور پوری کړي چې د نیب قانون د سیاسي انتقام لپاره کاروي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا بیا ویلي چې په دې سیاستوالو دا تورونه د دوی په اقتدار کې دراتلو وړاندې لګول شوی. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو شمیر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. واکمن تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند نوماندانو غوراوي کمیټې جوړې کړې او جماعت اسلامي د 8 کاندیدانو نمونه اعلان کړي دي. د ټاکنو کمیشن وایي له قانون سره سم په قبایلو کې د جولای تر 15 مخکې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلی ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ګل ظفر په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل،
د دې لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوې، قادری صاحب دی، ارشد داد صاحب دی، مرکزی سیکرټری جنرال او سی ایم کې پی کې چې کوم دغه په دې کې شامل دي. او دا نن وروسته چې شیډول اعلان شي، دا نن وروسته موږ ان شاء الله وې تیاری
د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی، هغوی هم په قبایلي ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټه جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړې ده.
15 رکنی کمیټه د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړې چې باجوړ ضلع، مومند ضلع، خیبر ضلع، ټول ضلع وزیرستان پورې چې دغه یو جایزه واخلي
دا عوام سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې قبایلي علاقه جاتو دی د هغوی په مشکلاتو دی د هغوی په مسلو دی.
په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کیږي. جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې اته نوماندان خوښ کړي دي. د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګا مشال راډیو ته وویل نورو سیاسی ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی. تیر کال په مئی کې په عین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو. د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي. په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 25مه شوې چې له هغې راوروستو خواوشا اته میاشتې تیرې شوې دي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ناټو مشر وای په راتلونکو کې په افغانستان کې د هغه اتحاد د سرتیرو موضوع د سولې د خبرو برخه ده. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پای وروسته خبري اعلان تویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له امریکا سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکوي. شنونکي وای افغان حکومت له ناټو سره ستراتیژیک تړون لري چې ورسره سم به د دواړو خواو همکارۍ رواني وي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of this negotiation.
دنړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې دنړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناټو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکو په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دوړه خواوي به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد پروانونی کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه کوي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیر شپه د ناټو له غونډې وروسته خبرو کې ویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناټو سره یو استراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناټو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناټو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغه معاهده پر اساس کې چې راغله منځلار نشي، ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل برسو او همکاري ته دوام ورکړي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په پینځو پړاوونو کې خبرې کړې دي خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دی رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلارې موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
خبرونه مل مشال خبرونه وخت ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. بوروال کاکړ سټوډیو ته راغلی، لنډیز به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزارت ورغلی له سکرټر تامینا جنجوا سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قبایلي ضلع خیبر ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې عمران خان به د جمرود د لوبو په میدان کې ولسی غونډې ته وینا وکړي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنا سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. د غوښتنه د اپریل پر 14مه په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په اړه بل سوي غونډه کې شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ګواښ کړی دی چې که تحریک انصاف د اتلسم ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به یې ور ختم کړي. بلال بټو زرداری د سرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 13مه ویلي وو چې اتلسم آئینی ترمیم وفاق دیوالیه کړی دی، خو وروسته بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي وو چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ اراده نه لري. په ناټو کې اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر 14مه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناست وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته ویل د سولې هر هوکړه باید دا باور کړي چې افغانستان به بیا د تراګرو په پټنځای نه بدلیږي. او په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکی ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکی سیال ته خبرداري ورکړی چې که یې په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباه کوونکو پایلو سره مخامخ شي. ترکی دا بیان رد کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند و بوروال کاکړ وسم وخت شوې د ونیز خبرونې هارون باچا هنری غړی. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر څلورو د کابل پر درینیو بجو په ژوندۍ بڼه در خپریږي چې پکې هارون باچا له هنرمندانو سره د هغوی د ژوند نویو او پخوانیو پنځونو یا تخلیقاتو په اړه باندې خبرې کوي او پکې سندرې او نغمې هم در سره شریکوي. پرونی میلمه په خبرونه کې ځوان سندرغاړی حیات افغان و. هارون باچا له ده سره د ده د ژوند په اړه باندې، د ده د هنر په اړه باندې، د ده د موسیقۍ د استادانو په اړه باندې ورسره خبرې کړې دي او خبرونه یې جوړه کړې ده. نو راځي چې دا بنډار هم واورو او په خبرونه کې ورسره د حیات افغان نوی سندرې هم واورو.
د مشال رادیو هارون باچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومني. د دې ونای د خبرونه ملممو له کابل ځوان سندرغاړي حیات افغان دی. د لږه مو د کیږي چې د پښتو موسیقي میدان ته راغلي دي، وخت په وخت نوې سندرې جوړوي او د غو لپاره خ شعرونه راخلي. د ټلیفون په لیکرا سره دی نو ستړي مشي ورته وایو. حیات جان، خبرونه ته راغلی او مننه چې وخت راکړ.
سلامونه اونۍ کوزلي بچا صاحب تاسو او د مشال رادیو ټول ګلونو کارکونکو او ټول مینوالو ته وړاندې کوم. بچا صاحب خوشاله یم چې نن له تاسو سره خبرونه کیم او له ټول مینوالو سره.
ډیر مننه، موږ هم خوشاله یو. هي جانا، ته خدای وخت په کابل کې. هي جانا، خو فکر کوم ته د پکتیا یې او پکتیا کې بیا د کم سیمه دا کم کله دي تاسو؟
بچا صاحب زه د لوی پکتیا یم او په پکتیا کې ستکرم ولسوالي او دته تحصیل یم.
خانو الته لوی شوه بیا څومره وخت چې کابل تر راغله څومره وخت په کلی کې تیر کړی دی؟ دا د هنر تر تک دی هم په خپل سیمه کې سندرې ویل او دا کیسې د کله شروع کړې وي؟
بچا صاحب دا څه و چې مهاجرت وخت به ورته وایم، یو څو کیسې چې زه په کور مې کې یا را لوي شوی ما او مغل ته نه سکی تا هغه دور کړی دا خپل مینوالو او خپل ملګرو ته شکرونه چې زه هنرمند کوم او پهل حال ژوند په کابل کې کوم نو دا سي افغانستان زنا سیمې دي چې مغل ته ژوند ډیر مشکل ده د هنرمند لپاره نو بس په کابل کې مو پهل حال شپې ورځې اندل ته کیرو
ښه تا وې چې په کورم کې په کوم ځای کې پاتې شي وي دغه کډوالې په وختو کې
بدن یو ورته ډیر خواږه خلک یو نو مغل ته
بحرام
جان حکیم زئی نو یو څو پروګرامو ته چې سره لاړم نو ما په 15 کې دا غوړې له ته چې زه څنګه غاړې شوم
او دغه د کډوالۍ په وختو کې یا بیا ته چې کله بیرته لاړې خپل وطن ته نو د خونځي او کالجونو او دغه سبقونه دی ویلې دي کنه
او بچا صاحب دلته من ویلې ده تر یو لسم ټولګي پورې نو سم لګیا یو هڅه کوو د کړي کوو نو یو څه را نه پاتې شولې ځکه چې موږ دلته راغلو نو ډېر کوم مشکلې سره موږ داخل واخیستلو دلته نو از دا کړو سم کوو
خدغه ډیره ښه خبره ده د موسیقۍ د زده کړو د بیا څوک لري چې سره کیناستې خلکو ملګرو به هڅولې خو بیا خو زده کړ هم په کار وی کنه نو کم استاد دی درلود په کورم کې یا الټ په افغانستان کې
په کورم کې هم نه درلود کابل ته چې کله زراغه ما نو بیا دلته او استادانو سره کیناستم له خپل منګرو سره غوي ماتوي چې دا یو استاد سره کینم زده کړو چې نو بیا زه اول زده کړې چې ما وکړلې نو استاد ګل زمان سره کیناستم هغه ته میګوډه ورکړه بیا نو اندغه چې په وخت کې دو سره مې یو بل استاد هم ونه هغه په ننګرهار کې ژوند کوي
ها
هغه سره اوس لګر دی
Yeah.
جان دا سندر دې څومره وخت وشو چې جوړ کړی دی؟ دا پخپل دې خبره کړی دا ستا پر فیسبوک پانا یا نور ملګرو ته دې لګلی دا؟
او بچا صاحب دا فکر کوم دوه کال مخکې ما ویلی و
ها
چې شته دا پرمان نگار دې زما ملګری دې دا پکیا اوسې دین کې ده کمپوز بیا فضل لالا ورته جوړ دی.
ها فضل چې پیښور کې تبلې استاد دی. مشهور شو کنه او ته دې سندرغاړي په توګه ټولنې ته معرفي کړې نو هغه سندر بیا کمې وو؟
او بادشاہ صاحب نو البوم نن دې وشول لامداه سي سندر دې وشولې نو هغه سندر چې ماته مینوال لا کړل اړتیا سره هغه د کبیر خان شعر وشو ما پتابل د صافي سره سب خلا دا سندر و چې مزرا نه حس نه چې زړه در په سیوا چو لپ لپ یې نه په خلو در په سیوا چو چې دې سندر یو کین ما ته ډېر مینه والا
ته چون د لوی پکتیا یې د پکتیا د موسیقۍ کې به خپل یو دغه د غي خپل یو اهنګ دې د پتیره د د ټیکو د څنګه په کوم رقم چې تبلیغ کیږي کنه دا غي خپل اندازونه دي نو تا بیا په خپل موسیقۍ کې په شوري توګه دا هڅه کړې ده چې دغه د پکتیاوال رنگ پکې هم ښکار شي ستا په سندرو کې په موسیقۍ کې؟
او بچا چې لکه پکتیاوال سندرې هم ډېرې ویلې دي په البومونو کې هم دا چې اوس کوم کلیواله سندره چې ما ټول مینوال ته چمتو کړې ده کار ته لګیا ده نو هغه کلیواله سندره ده ان شاء الله ډېر ژر به الله رسنیو نه وایي.
جان دا ټپی زیدن سبا ډیر داسې ښکاری چې دود شوی دی کنه سندرغاړي اکثره وایي نو څه لامل دی ولې دا غنې خلک زیات خوښي؟
او بچا صاحب ټپی دې چې ډېر خوند او ډېر منوال خو خوي نو واکین چې نن سبا سندرغالي ډېر ټپی دی وای ما د دویم کمپوز چې ما وایل دا ټپی ها
ګوري اوریدون کتاب لړ شو یا جانا السلام علیکم
السلام علیکم بچال الله زدی خوش نو محمد ولی محمد یار یم حیات افغان تا تو ټول مشال سیم ته پمین سلامونه
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو ټلیفون نه خوشاله اوسئ مهرباني وکي
غنم غختنه د حیات افغان چې یو ترانو می کچه تا توکل د سینو غزال کچه ته بربر کړی یا شعر نو موږ ډیر خوشحال شو
ها بس تاسو به خوشاله کوم به ته هم خواستو کو ډیر مننه د سر سو کو حیات جانا
بچا سره د تو او یو چوټه په زمزمه کما
مهرباني وکړه مهرباني
او بچا سره تاسو په اجازه
او مهرباني مهرباني
د یاران لایق دن يم ورک پښتو شمرا سي در پات يم خير بوله در تن کړم تورت پکاورا نوی ودان کرونا یخاوند کبار زاوال کرے ظالم لستی کرے لری سر تور زنا
بس ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه خوند وکړو بل اوریدونکو هم لرو خو ګورو چې دې دنه فرمایشونو کې بل زمزمي السلام علیکم
وعلیکم السلام بچ جی تا تا او یا افغان سیب ته سلامونه کوم علی بشار هانی مدر سره یو یینا
ریحان سیب سلام شه جوړی په خیره
اعلی نمل شاه بچ جی سیب ډیر خوشاله شو داسې خولي خولي خواګه خواګه سندرغاړي او مونږ ته مخامخ کوي اول پښتن احمد د بچ جی لکا مخ کی کور می جنسه کی دوی خپلم ژوند کوول ته ډیر کنسرت بو یو داسې میدانی پروګرامونه بو نو څنګه هغه وختونه دوی ته دیږي کنه هغه وختونه کې لکه بهرام جان خو داسې ډیر نور سندرغاړي وغه د سندرو دغه انډرستان اوټ یو نارضي نخکاری نه وي سندري نارضي سو وجه کې دلش او دویمه پښتنه دا دی چې د مخینی کوم په خوانی سندرغاړي دی لکه هغه دا ګیلا کوي چې موږ سره ولس مرست نه کوي چې کوم کې سړ دا ور هغه ټیم کې خډیر پیسې واسو ګیلا کوي نه دا
څنګه وته ګوري صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې حیات جان دا خبره خو تا وری دی وی چې کورم کې تاسو ژوند کړی دی هلته به ډیر هنرمندان مدرسل میدانی پروګرامونه بو ولسی کنسرتونه بو نو څنګه هغه هغه خاطرې لري دا هغه وختونو خې خاطرې لري دا پروګرامونه اولنه بچا صاحب
نو په کورم ایجنسی کې ما ډیر پروګرامونه کړی اندغه چې صدا کې او په اوچت کې اندر سے الیزری کې د کورم ایجنسی بلا بلا سیمې دي نو موږ کې موږ ډېر خوشحالي کنسرتونه کړی دي اندر سے ودونو مفلونو ته بتلو نو ډېر په خوشحالي سره موږ مازل او په مینوالو به ډېر تشویقول او ډېر خوند یې کول او اختیار سره واقعا چې ډېر خوندور وستو
او دغه کنسرتونه مچ تاسو کول دغه ولسی پروګرامونه نو څه شی به پکې زیات ویل دغه ځای خلک کم رقم موسیقي خو خي کم رقم شعر خو خي
بچا صاحب هغه لکه د افغانستان د پکتیا سیمه کې د همدغه سي کلیواله موسیقي ډیره زیات خو خوله نو موږ به مو ورته کلیواله سندرې ویلې او سروتي به مو نو ټپې به مو ورته ویلې دا به ډیر زیات خو خوله تر نن ورځې ټول
او ریحان صاحب دا بل موضوع چې یاد کړ چې دا هغه سندرغاړي چې یو وخت ډیر مشهور او سغی یا خو ناروغ دی یا چې هر څه وجه ده خو لکار دا سي ډیر مخه ته ناراضي نو غوي چې ګیلمن دی حال دا چې غي په خپل وخت کې د ریحان صاحب په خبره چې ډیر پیسې هم پیدا کړی دي دا ګیلې چې دای کوي دا سندرغاړي دا دای په ځای لګیا دی کنه ستاسو نظر غوښته دي
او بچا سر بالکل پزای خبره کې وی دا ورور هنر هنرمند ته هیڅ کله دا څه توجه حکومت نه دا ور کړی چې یا کوم ماش ورته لګولې دا یا کوم په رسنۍ کې کارو کې کنه مغل ته دا څه توجه نه دا ور کړی حکومت دلته هم افغانستان کې
ښه تاسو وایئ چې هنرمندانو ته دولتونه حکومتونه ادارې توجه نه ور کوي
او بالکل کرو سپورې نه دا ور کړې دا څه خاص
او ته خپل دی هنرمند دی او ځوان هنرمند په هیڅ تب نور زهره د خپل همزول ملګرو هنرمندانو سره به هم تاسو به په خپل نشستونو کې په دې موضوع خبره کوي خطا ته به خپل آینده دی او هنرمند په هیڅ ته خپل راتلونکي څنګه ښکاری هلمنې چې تب یو خجوندو کې د هنر لارې به زیات عزت وګټي او خجوند به وګټي پیسې به هم د سر دومره وي چې خپل ژوند به په خطر کې وکړي شي
او بچا سر دې مهمه پښتنه هنرمند ته پکار دی چې خپل شعر مینوالو ته وړاندې کړي چې مغه کې فن یو څه فراتوي نو دې سره د آینده ژوند ډېر ښه کیږي د موسیقي هنر یار وخت به خپل مینوال له لاس نه ورکړي
او هنرمند به اوس څه څه کوي نو یو خو دغه خموسیقي به جوړوي او شعر به متخه پیدا کوي بل ځان ته به کپڑے هم لباسونه به برابروي بیا به په دې ټولو شیانو به خپل خرچې کوي او بیا چې جوړه کی سپت کی یو ویډیو هم ورته جوړه کی نو بس داسې په وړیا توګه انټرنیټ ته وخیږي او همي ټي وي چینلونو ته ورکی کنه نو هنرمند ته خو هیڅ شی ما په خیال چې کد مالی ګټ خبرو
نو نرمن ته نو رئیس پلاس نه ورځي خو یو څه پلاس ورځي چې خپل میناوال دې دیږي او همدغه سه ډېر میناوال په یو سندره باندې پیدا کیږي نه کښه موږ په یو خپل سندره باندې څومره ډېر میناوال ځان ته پیدا کړو نو میناوال یو ځل سره راوړي نو رم کوم ګټه نشته پکې
او چې مینوال لاست راولی نو بیا خدای دا چې غ مینوال به بیا پروګرامونو تم بوزي کنه دا غي کده واده خدای پروګرامونو خوم دغه هنرمند بر غواړي او بیا هم پاغه هغه پروګرامونو لاله دی کول شي چې پیسې وګټي هم دا سیده
او دا سیده واچا سه بالکل هنرمند چې د مینوال خوښ نو خا مخا دی وزن ته هم دا سیکنډ ستونو تر اولی نو یو ځای راغټه
میخانی نگا ستاد در خویم کمی خانی ندا دامی بادشاہی دا غلامی ندا دامی بادشاہی دا غلامی ندا ہے ستاد در خویم کمی خانی ندا ستاد در خویم کمی خانی ندا
کلونه مخکې یا یو کال دوه مخکې به دا د پېښور او د افغانستان هنرمندان ډېر تګ را تګ به ډېر خو بیا په دې ورستیو کې په دغه تورخم دروازه باندې د سفري محدودیتونه هم لګیدلې دي، پاسپورت لرل او ویزه لرل پاغه باندې ضروری وي کنه. د وستا د هنرمندانو د عامو خلکو خو خبر نه کوي، خدای د هنرمندانو تک را تک هم هغه شان دی کنه اوس کم شوي دی
ویزه لرل. هنرمندان چې کنه نو پاسپورت جوړو مونږ ویزه اخلو نو اوس ډیره سخت کړی دا پاکستان مونږه دا چې زما راتلم چې سندره دانوی کال سندره زما لدې اله تپات شولې نو دلته په ویزه باندې ډېر زیات وخت لګیږي. یو میاشت دوه میاشتې بعد تا ته یو ویزه درکوي پاکستان، نو دغه سی بیا په یو نیم سل ډالر باندې کمیشن کاران دي کنه هم دغسې دوی بیا تا ته ویزه راسلی، نو ډېر زیاتې پیسې ما اخلي او مونږ دې تاړه نه شو چې مونږ دومره پیسې ورکړو. نو موږ وی چې اعلی بخښ نو بیا بلاست
نوی کمپوزونه به هم لري کنه چې غواړي استودیو ته لاړ شي ریکارډ کی او خپل مینوالو ته وړاندې کی. نو
او بچا صاحب دو سندرې ان شاء الله کار کې روان دی، نو یو کلیواله ده او بل جوړی سندره ده، نو غواړم چې دا دل جوړی سندره مو وایي.
جوړی سندره به څنګه وي؟
لکه جوړی سندره نبل هنرمند سره
خزینه سره کې نارینه سره،
نو شیر شیر د خزینه ده، نو خزینه سره دی وای وی ان شاء الله په دې کې به ډېر ښه پیغام وي د مینوالو به خوښ شي، نو کار پر روان دی ان شاء الله د اختر ورځو کې ان شاء الله مینوال الله رسولي نو واوري.
صحیح شو ډیره مننه حیات جان، مونږ ته دی وخت راکړ استاد هنري هلو زلونه خبر شو ل ژوند دی وڅ خبر شو، نو بس خوشاله اوسې تا ته استاد ژوند او استاد هنر په چارو کې بریا غواړو. ډیره مننه، بیا هم آباد اوسې.
پور مودان بچا صاحب ډیره زیات مننه چې زم په دې خبرونه کې راو بللم او ما ته بلند راکړ، ډیر خوشاله شوم. سترګنا سترګنا
سترګنا را اړوې تل دې تندای دې
دبل ستا دبل ستا دبل سر خندل زما مر گئے دے وڑے وڑا کی ساز بدرا نظر گئے دے وڑے سر گئے